آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ به زنزرنا یوسف زئی او خلیل خان درته د دې وخت د خبرونې سره هرکلی وایو. نن د 2014 کال د اپریل د میاشتې 15 نیټه ده. د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
طالبانو په 15 ولایتونو کې د نظامی کمانډان په توګه د ملا عمر زوی د ټاکل کېدو اعلان کړی دی. یونان او اروپایي اتحادیې شاوخوا 200 ماجرین ترکیې ته بیرته واستول. او د امریکا متحده ایالاتو پوز د یمن شیعه حوثی اغیانو ته په لار په عربي بحرې کې د ایران وسله نیولې ده.
د کردانو پوځي مشر په هغه کوشش کې د سنیانو ملاتړ کوي چې غواړي د موسل د ښار نه د اسلامي دولت ډله یا داعش وباسي. یونان، ترکیې او اروپایي اتحاد د جنجالي موافقې په اساس د خپل هیواد نه بیرته ترکیې ته 200 مهاجر استولي دي. او نن سه شنبه د امریکا د وسکانسن پایلت کې د جمهوری ریاست مقدماتي انتخابات ترسره کیږي. په دې حقله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اوریدئ شئ.
السلام علیکم. پرون د افغانستان طالبانو په 15 ولایتونو کې د نظامی کمانډان په توګه د خپل پخوانی مشر ملا عمر د زوی د ټاکل کېدو اعلان کړی دی. د طالبانو په دغه خپرسي بیان کې راغلی دی چې د طالبانو د رهبری شورا د ملا عمر زوی ملا محمد یعقوب په رسمي توګه انتخاب کړ. په بیان کې دا هم راغلی دی چې طالبانو د ملا عمر ورور ملا عبدالمنان عمری ته هم د رهبری په شورا کې په رسمي توګه ځای ورکړی دی. لکن له دې مخکې د ملا عمر زوی او ورور د ملا اختر عثماني د مشرتابه د منلو څخه انکار کړی و چې هغه طالبان په دوو برخو وویشل. خو بیا وروسته ملا یعقوب او ملا عمری دواړو د طالبانو مهمو مذهبي مشرانو په دې قانع کړل چې خپل اختلافات ختم کړي او دغه نوې څوکۍ چې اوس ورکړل شوې دي قبول کړي. د دې امکان شته چې د طالبانو د دوشنبه د ورځې دغه نوې اعلان به د ملا منصور مشري نور هم مضبوط او قوي کړي او هم به په طالبانو باندې دغه کنټرول په داسې وخت کې زیات کړي چې د پسرلنیو جګړو ته هغوی تیار نیسي. د امریکا متحده ایالاتو پوځ ویلي دی چې دوی د وسلو یوه ذخیره نیولې ده چې د دوی په باور د ایران څخه په یمن کې شیعه حوثي اغیانو ته په لار وه چې د دغه هیواد د کنټرول دپاره جنګیږي. د امریکا د سمندري د ځواکونو د غزمې بیړۍ دغه وسلې په عربي بیرې کې د مارچ په 28 نیټې د یوې کوچنۍ کښتۍ څخه نیولې دي. په نیول شوو وسلو کې 1500 کلاشنکوفونه، 200 راکټونه او 21 ماشین توپکونه دي. د امریکا پوز ویل دی چې د وسلو د نیمولو وروسته کښتۍ او داغې د عملی کسانو ته اجازه ورکړه چې ولاړ سي. په تیرو دوو میاشتو کې دا دریم ځل دی چې حوثي اغیانو ته د وسلو رسولو لاره بنده سوي. له دې مخکې د آسټرالیا او د فرانسې سمندري ځواکونه هم دغسې وسلې نیولې وې. د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو حکومتونو ویل دي چې هغوی به د هغو شتمنو او قدرتمنو پر خلاف عملیات کوي چې هغوی د هیواد نه د باندې په بانکونو کې خپلې پیسې پټې کړي دي. نور تفصیل به په دې رپورټ کې واو.
د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند وایي چې فرانسې به د هغه فرانسویانو په خلاف تحقیقات وکړي چې د مالیې نه د فرار لپاره خپلې پیسې دغه بانکونو ته انتقال کړي دي. هغه وویل
سیز انفورماسیون سی ریویلاسیون کنفرم کیل ای پوسیبل
د معلومات دا خبره تاییدوي چې د مالیې په برخه کې د ټګۍ برګۍ مخه نیول ممکنه ده. او موږ چې دغه رپورټ نه کوم معلومات ترلاسه کړو د هغې په اساس به د هغه خلکو په حقله تحقیقات وکړو چې د مالیې نه د فرار لپاره یې دا کار کړی دی. یوې نامعلومه سرچینې د یکشنبې په ورځ شاوخوا 1.5 میلیونه اسناد په انټرنیټ خپاره کړل. د خبریالانو یوې تحقیقاتي ډلې چې د جرمني د یوې ورځپاڼې او د نورو سلګونو ورځپاڼو سره په یو ځای دغه اسناد راټولولو لپاره کار کړی دی وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین کم تر کمه 2 میلیارده ډالره د خپل هیواد نه د باندې انتقال کړي دي. په دې برسیره د سویډن، آیسلینډ، یوکرین، پاکستان او هند ځینې کسان هم نومول
شوی دی. یونان او اروپایي اتحادیې د دوشنبه په ورځ د لیسبوس او د شاویز د ټاپوګانو سره د ماجرینو ایستل او بیا ترکیې ته استول پیل کړ. دغه ماجرین د میاشت په میاشت کې د اروپایي اتحادیې او د انکرې ترمنځ د شوي جنجالي موافقې پر اساس لیږل کیږي. که څه هم د تشدد وړاندوینه سیوه وه، خو د مهاجرینو لومړۍ کښتۍ د تشدد د پیښې پرته د لیسبوس د ټاپو څخه ولاړه، خو ځینې مظاهرین د دغې موافقې د غندلو دپاره د لیسبوس په بندر کې راټول سوي وو. د یونان د حکومت یو چارواکي د امریکا غږ ته وویل چې د دوشنبې په ورځ 202 کسان په درو کښتیو کې د یونان څخه وایستل شول. دوې کښتۍ د لیسبوس څخه ولاړې چې 146 مهاجرین پکې سپاره ول، او درېیمه کښتۍ بیا د چې 68 مهاجرین پکې ول د دوشنبې په سهار شویس څخه ترکیې ته ولېږل شوه. دغه چارواکي دا هم وویل چې دغه مهاجرین چې وایستل شول په هغو کې هیڅ کوم چا په یونان کې د پناه اخیستو عریضه نه ورکړي. هغه وویل چې تقریبا ټول کسان چې په لومړۍ ورځ ترکیې ته واستول شول هغوی د پاکستان ول، او یوازې دوه مهاجرین پکښې ول چې د سوریه ول چې په خپله خوښه د شخصي او کورنۍ وجوهاتو له کبله ترکیې ته تګ انتخاب کړی وو. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری دا اونۍ منځني ختیځ او د آسیا سمندر آرام سمندر ته سفر کوي، او د هغه د سفر زیاتره تمرکز به په سیمه ییزو امنیتي مسایل وي. په بارین کې د جان کیری د ملاقات پر مهال به د څو هیوادونو د ائتلاف هڅې چې مقصد یې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې ته ماته ورکول دی د خبرو موضوع وي. جان کیری به په بارین کې د شپږ خلیجي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د وزیرانو په غونډه کې هم ګډون وکړي. د امریکا متحده ایالاتو ویلي دي چې په پلان کې نه لري چې ایران ته د دې اجازه ورکړي چې د امریکا د مالي نظام د لارې په نورو هیوادونو کې تجارت وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک ټونر ویل لومړی باید ځینې بندیزونه لرې کړل سي، او په اوسنی بندیزونو کې پر ایران د امریکا د بانکونو او د پانګې اچونې تجارتونو سره راسن په راکړې ورکړې بندیز دي. مارک ټونر د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د تیرې اونۍ هغې تبصرې ته په اشاره سره وویل چې ویلي وو هغه تجارتونه چې غواړي د ایران سره په ډالرو کې کاروبار وکړي هغوی دا کار د اروپایي بانکونو د لارې کولی سي. ایران له دې مخکې شکایت کړی وو چې د نړۍ د قدرتونو سره د اټومي موافقې ته د رسېدو وروسته هم ځینې بندیزونه که څه هم لرې کړل شول، خو بیا هم د دغه هیواد خراب اقتصادي وضعیت ته یې کومه ګټه نه ده رسولې. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف سره د ناګورنو کراباغ د مخ په زیاتېدونکي جنگ په اړه د دوشنبې په ورځ په هغه وڅو خبرې کړې دي چې سمدستي اوربند ته لاره هواره کړي. دا و خبرونه
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
تر اوریدونکو تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه اوریدل اوس پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورت ته. د کوردانو پوځي مشر په هغه کوشش کې د سنیانو ملاتړ کوي چې غواړي د موسل د ښار نه د اسلامي دولت ډله یادایش وباسي. خبریال سیبستین میر په دې باره کې د عراق د شمال نه مونږ رپورت را لېږلی.
د عراق پوځ د مارچ په 14 نیټه د فتح په نامه عملیات پیل کړل چې غواړي په دغو نوو حملو سره د اسلامي دولت ډله ر عراق نه وباسي. توقع کېدله چې په دغو عملیاتو سره به د موسل د ښار آزادېدل یو کال وخت ونیسي، مګر کېدای شي له ټول هیواد نه د افراطیانو ایستل به د یو کال نه زیات وخت ونیسي. د امریکا غ خبریال د کوردانو د تروریزم ضد د خاصې قوې له قومندان نه دا پوښتنه وکړه چې څه فکر کوي دا به افراطیانو ته ماتې ورکړي. د تروریزم ضد قواوې چې ځینې ډېرې ښې روزل شوې او په وسلو سنبال دي چې د اسلامي دولت په خلاف وجنګېږي، دوی په 2002 کال کې امریکایي پوځ تنظیم کړی چې د عراق د کردستان په غرونو کې د افراطیانو په خلاف وجنګېږي. دوی اوسه د سل په خلاف جنګېږي، د ورځې او د شپې لخوا حملې کوي. لاهور طالبانی چې د دغې قوا مشري کوي د خپل دښمن د درکولو په اهمیت ښه پوهیږي. دی وایي
There's a difference between the locals and the foreign fighters. Some of the locals actually picked up weapons and joined ISIL because they had no choice. You know, the territory was taken over by
د محلي او خارجي جنگیالي او ترمنس فرق دی. واقعا ځینې محلي جنگیالي وسلې راخلي او د ایسل سره یو ځای کیږي ځکه چې دوی چاره نه لري. ایسل د دوی سیمه نیولې ده، نو دوی ځینو کسانو د ایسل سره مقاطعه کړې ده. محلي جنگیالي نه غواړي چې مړه شي، دوی د ایسل په لیکو کې دي او دوی په اسانۍ سره ورنه جدا کېدای شي، او د موږ سره ډېر محلي جنگیالي بندیان دي. کله چې دوی په دې پوه شي چې آخر وخت را رسېدلی دی، نو دوی له جنګ نه لاس اخلي. دوی به ورسره تر آخره پورې نه وي. دا د طالباني یو له ستراتیژیونه ده چې د محلي خلکو په ضرورت او رواني وضع باندې پوښي. که څه هم چې دا یو کور دی خو د عراقي سنیانو سره د کار کولو په اهمیت باندې پوهیږي. لاهور طالباني خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
سایډ بای سایډ آف د ملټري actions that we are taking, there needs to be some sort of political process and there needs to be some sort of reassurance for the Sunnis also that they
do nizami amalat sara chang pa chang che mangya kawu ab yow dawl siyasi khabaru ta ba zarurat wi de zarurat te che sunyanu ta yow dawl dad hamwar krashi che de Iraq paratlun ki ki wanda wakhli او دوی باید پکې برخه واخلي. کله چې د طالبانی په شمول عراقي پوځ د موسل د بیرته نیولو عملیات پیل کړل او ډیرو کسانو دا خبره کوله چې دوی د پوځ په قابلیت باندې شک لري چې دغه ښار دې بیرته ونیسي، د خبرداري ورکړ چې دا نه یوازې د پوځ قابلیت په باره کې شک دی بلکې د تعصب او تنګ نظرۍ په باره کې هم شک دی. لاهور طالبانی بیا وایي
Whatever force is going to take Mosul should be a Sunni blessed force, because don't forget defeating ISIL cannot only be done by pushing in this front in
har qowat de musul kharnisino de haga sara bay sunyan muwafiqa wi da khabara bayad liya da wona wistalash che wazi ISIL ta pa de mat ne shur kawl kede che de musul pa jabha ki par mukhtag wakhri mung ta pa kar da che da awam mulatar la qabili mushran no wakhlu che li ISIL nai kawi da terrorism zat khas qowaw che de itlaf da hawai hamlo mulatar ur sara de د افراطیانو په خلاف خبر مختګ کړی دی، مګر عراقان په خپله په دې پوهیږي چې د اسلامي دولت ډلې ته ماتې ورکول به نه یوازې په نظامي طاقت سره وي بلکې نورې لارې هم شته.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 یونان د ترکیه او اروپای اتحادیه د جنجالي موافقه په اساس د خپل ملک نه بیرته ترکیه ته 200 مهاجر استولې دي. د امریکا غک خبريال ډورین جونز په دې باب موږ ته یو رپورت را لګلې چې دا د پښتو متنې تاسو اورو.
پرون سحر وختي د بیلو بیلو ملکونو د دغه مهاجرو دریو بیړیو د ترکیه د جمشه په سایلی خار کې لنګر واچو او د دغه کړیدلو مهاجرو د انتقال کارونه بیل کمستونځي سرته ورسیدل. د مهاجرو په باب د انقره او د اروپای اتحاد ترمن د وی جنجالي موافقې نه ورستو په یونان کې غیر قانوني مهاجر او هغه مهاجر چې د سیاسي پناه درخواستې رد شوي باید بیرته ترکیه ته واستول شي. د بشر د حقوقو ټولنو او د ترکیه د حکومت مخالف ګوندونو په دغه عمل سخت اعتراضونه کړي دي، مګر د ترکیه صدر اعظم احمد داوودوغلو وایي چې هغه د دغه موافقې په حساسیت خو پوهیږي. هغه وایي
بوګن Suriyeli mültecileri yani Ege adalarından geri alırken bazı Suriyeli mülteci
aynı de Türkiye Sadr Azam Ahmet Davutoğlu vay kala çi de Yunan na muhacir bir tarastanishi no Türkiye ba da hagui pa muqabil ki de pura hamdardai aw mehrabani nakar wakhli aga da ham walidi chi hukumat ba us pa qanuni dawal de muhacir de kampun na de Suriye zan muhacir Europa ta wastai. د انقره او د اروپای اتحاد د موافقې په اساس هر هغه مهاجر چې د یونان نه بیرته ترکیه ته استول کیږي د هغې په بدل کې به د سوریې یو مهاجر د کمپونو نه په اروپای اتحاد کې ومنل شي. په داسې وخت کې چې همدا اوس تقریبا 3 میلیونه مهاجر په ترکیه کې پراته دي، هلته د ترکیې د حکومت مخالف ګوندونو د شړل شو مهاجرو د منلو له کبله په انقره سخت اعتراضونه کړي دي. د شنبه په ورځ د ترکیه د جمشه د ساحلي خار محلي خلکو په مظاهرو لاس پورې کړی وو او شعارونه ورکول چې موږ نور مهاجر نه غواړو. په دې وخت کې د ترکیه د داخله چارو وزیر افکان علا ویلي چې د دغو شړل شو مهاجرو ډیر به بیرته خپل ملکونو ته واستول شي. هغه وایي
دیر ارکداشا سوریلرین دشندکی
غوی هغه مهاجر چې د یونان نه راستانه شي هغه ته بعد د فرصت برابر شي چې ځانونه په ترکیه کې رجستر یا ثبت کندي، مګر د عراق، د افغانستان او د پاکستان نه راغلي مهاجر به بیرته خپل ملکونو ته واستول شي. او هم په راپورټونو کې ویل شوي دي هغه مهاجر چې پرون شړل شوي په هغې کې ډېرې پاکستانیان وو. د بشر د حقوقو نړیوالو ټولنو ویلي دي چې په اصل کې د مهاجرو په باب د ترکیې او د اروپای اتحاد دغه موافقه د بین المللي اصولو سره تضاد لري. په تیره میاشت کې د بشر د حقوقو د عفې نړیوالې ټولنې د ترکیې په امنیتي قواوو له دې کابله سخت اعتراضونه وکړل چې هغوی سل تنه د سوریې مهاجر په زور بیرته خپل ملک ته شړلي وو، مګر انقرې دغه تورونه په کلکه رد کړي دي.
نن د سیشن به پورز د امریکای د ویسکانسن پایلت کې د جمهوری ریاست مقدماتي انتخابات کیږي. نن نه انتخابات په ځانګړي توګه د جمهوری غوښتونکو د مخکښ کاندید ډونلډ ټرمپ د لپاره زیات مهم دی، ځکه کنه نه د خپل نږدې سیال ټیټ کروز ته نماتي وخړل، نو ډېر امکان لري چې هغه د یو ډېر غټ مشکل سره مخ شي او شاید چې ونه شي کولای چې د ټول ګوند ملاتړ حاصل کړي. پام وکړئ، په واشنگټن کې د امریکا غږ د ملي چارو د خبریال جم میلون رپورټ ته چې سید سلیمان شاه تاسو دراوروي.
د جمهوری غوښتونکو د ګوند ځینې مهم مشران نه غواړي چې ډونلډ ټرمپ د جمهوری ریاست د مقام لپاره د ډیموکراتانو په مقابل کې د خپل ګوند د کاندید په توګه وټاکي. نو که چیرې نن د سه شنبې په ورځ ډونلډ ټرمپ په مقدماتي انتخاباتو کې ماتې وخوري، د جولای په میاشت کې به د جمهوری غوښتونکو په ملي کنوانسیون کې د ټرمپ د لارې د بندېدو چانسونه زیات شي. ډونلډ ټرمپ لګیا و پرونې شخصا ویسکانسن کې انتخاباتي مبارزه وکړه، او په دې هیله ده تیر هفته چې نوموړي د انتخاباتي مبارزې په لړ کې یو څه نقصان کړی و، نن به یې په ویسکانسن کې د بری موندلو په صورت کې تلافي وکړي. ټرمپ چې کوشش کوي ځان د ګوند غړو ته د یو بیروني سیاسي کاندید په توګه اور معرفي کړي، په ویسکانسن کې یو انتخاباتي غونډې ته وویل:
You people are going to be so rich so fast you don't even
واقعن چې زه یو ډیر ښه سوداګرم او دومره پوه سوداګرم چې تاسو ټول به زما په حکومت کې ډیر زړه بډای او ماړه شي، دومره به بډای شي چې تاسو و سوچ او فکر هم نشئ کولای. په ویسکانسن کې چې د خلکو د نظر د معلومولو یو تازه سروې خبره شوې ده کی چې د ډونلډ ټرمپ نږدې سیال ټیټ کروز د هغه نه مخکې ده، او که چیرې ټرمپ نن ماتې وخوړه د ګوند دننه به سیاسي مخالفان زړه وشي، او د جولای په میاشت کې به د جمهوري غوښتونکو د ګوند د ملي کنوانسیون په وخت د کاندیدای لاره بند کړي. ټیټ کروز زیار باسي د ټرمپ د پرمختګ مخه ونیسي او خپل ځان د جمهوري ګوند د متبادل کاندید په توګه معرفي کړي. ایوې انتخاباتي غونډې ته د ټرمپ اړه داسې ویل:
Because while he's very good at yelling and attacking and insulting, He does not have meaningful solutions to the problems facing
him. دا چې هغه په نارو وهلو او د نورو خلکو په سپکولو کې ډېر زیات مهارت لري د دې خبرې هرگز دا معنا نه ده چې د هغو ستونزو په حل کولو هم پوهیږي چې دا وخت ورسره زموږ هیواد مخامخ دی. د ټرمپ او ټیډ کروز نه علاوه د جمهوري غوښتونکو یو بل کاندید د اوهایو ګورنر جان کاسک چې د استازو په حساب ډېر شاته دی هیله لري چې نن به د ویسکانسن د انتخاباتو په ګټلو سره ځان مخکې کړي او که ټرمپ ونه ګټله نو دی به ځای ونیسي. جان کاسک ویل
We're gathering momentum both from the political side and the fundraising side and we're looking forward to a
زمونږ ملاتړ مخ په ډېرېدو دی هم له سیاسي بابته او هم د پیسو د راټولولو له بابته موږ مخکې یو د ګوند د ملي کنوانسیون انتظار کوو. ټرمپ چې د سقف جنین په اړه تبصرې کړې دي د یو سړي د وهلو او ټکولو په تورې د پولیسو لخوا د یو نږدې همکار د نیولو په تعقیب ملاتړ کم شوی دی. ټرمپ خپله هم د هغو کسانو د ټکولو او وهلو ملاتړ کړی و چې د سیاسي غونډو په دوران کې شعارونه ورکول او کوشش یې کوو چې غونډې مختل کړي. په واشنگټن کې د امریکایي پوهنتون استاد آلن لچمن په دې اړه وایي
I've seen bitter nomination struggles, but I have never seen a presidential contest devolve into petty insults and name calling. مشکل انتخاباتي مبارزه مخکې لیدلې دي.
خو هیڅ کلمې د جمهوری ریاست داسې سپکا انتخاباتي مبارزه نه و لیدلې چې یو کاندید د راپاسي او خپل مخالف ته راسن کنزل وکي او سپک دي کی. په عین وخت د ډیموکرات ګوند دوه کاندیدانو میرمن هیلری کلینټن او سناتور برنی سندرز ترمنځ هم سخته سیالی روانه ده. دا ما افکاری و تازه سروی خیلی چی برنی سندرز لپخوانی خارج وزیر میرمن هیلری کلینتن نا مخ کرده. میرمن هیلری کلینتن پا ویسکانسن که یو انتخاباتی غونډه ته وویل
I have 1 million more votes than Donald Trump and I have 2.5 million more votes than Bernie Sanders.
دا وخت زه له ډانلډ ټرمپ نه 1 میلیون ډیر ووټونه لرم او د برنی سندرز نه هم د 1.5 میلیون ووټونو په تناسب مخکې یم. Sanders the Merman Clinton the daga sargandawono pa jawab ki well
we are fighting hard in Wisconsin we think we got a real shot to win here in New York and then it's on to many other states
mung lagaw Wisconsin ki dira sakhta mubariza ko aw fikr ko chikawlesu de New York aw zin nur yalatuno maqadimati intikhabat ugatu kasa ham che Merman Clinton the delegates ya sazo pa ehtibar la Sanders na makhida khop umumi dawal ko urta uguru هغه له هیلری کلینټن نه د شپږو ایالتونو د جملې نه په 15 ایالتونو کې مقدماتي انتخابات ګټلې دي.
نجیبه نوشابه د افغان ښځو حال د ښځو په ژبه
پر میرمن د خاون باور د ښځې پر روحیې او کورنۍ څه اغیز لري
د خزو غاک له آشنا رادیو نه سه شنبه شپه 8 بجې
د نړۍ د بیلابیلو هوادونو حکومتونو ویل دي چې هغوی په د هغه شتمنو او قدرتمنو په خلاف عملیات کوي چې هغوی د هوادونو د باندې په بانکونو کې خپلې پیسې پټې کړي. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو. د یک شنبې په ورځ د نړۍ خبریالانو په ګډه داسې پټ اسناد افشا کړل چې په هغې کې د ډیرو مشهورو خلکو د شتمنۍ په باب معلومات څرګند شوي دي. دغه رپورټ د پاناما د موزیک فونیسکا کمپنۍ د افشا شوي اسنادونه وروسته په انټرنټ خپاره شول. په لویه کچه د پټو اسنادو د افشا کېدو نه دا واضحه شوې ده چې د نړۍ شتمن او قدرتمن خلک څنګه خپلې پیسې د خپل ملت نه پټوي او هم دغه شتمن خلک په څه طریقه ځان د مالیې د ورکولو نه خلاصوي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند وایي چې فرانسې به د هغه فرانسویانو په خلاف تحقیقات وکړي چې د مالیې نه د فرار لپاره خپلې پیسې دغه بانکونو ته انتقال کړې دي. هغه وویل
Ces informations, ces révélations confirment qu'il est possible de
دا معلومات دا خبره تاییدوي چې د مالیه په برخه کې د ټګۍ برګۍ مخه نیول ممکنه ده. امو چې دغه رپورت نه کوم معلومات ترلاسه کړو د هغې په اساس به د هغه خلکو په حق له تحقیقات وکړو چې د مالیه نه د فرار لپاره دا کار کړی دی. یوې نامعلومه سرچینې د یکشنبه په ورځ شاوخوا 1.15 میلیونه اسناد په انټرنیټ خپاره کړل. د خبریالانو یوې تحقیقاتي ډلې چې د جرمني د یوې ورځپاڼې او د نورو سلګونو ورځپاڼو سره په یو ځای دغه اسناد راټولولو لپاره کار کړی دی، وایي چې د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین کم تر کمه 2 میلیارد ډالر د خپل هیواد نه د باندې انتقال کړي دي. په دې برسیره د سویډن، آیسلینډ، یوکرین، پاکستان او هند ځینې کسان هم نومول شوی دی. د پاکستان نه په دغه نومول شو کسانو کې د هغه هیواد صدر اعظم نواز شریف او د هغه درې واړه بچی شامل دي. په دغه کمپنیانو کې د ځینې داسې خلکو پیسې هم پرتی دي چې هغوی کوم غیر قانوني کار نه دی کړی. رابرټ پالمیر چې د اداري فساد کار پوه دی
وایي
مثلا دا ده چې دغه بانکونه د هغه کس چې پیسې په دغه بانکونو کې ایښې وي شناخت پټ کړی وي، او هم ځکه نو دا ډیره ګرانه ده چې دا معلومه شي چې دغه پیسې د چا دي. د پاناما د دغه کمپنۍ یو لوړ پوړي چارواکي د فرانس خبري اجانس ته ویلي دي چې د خبریالانو دغه کار جنایت دی.
د مهمو خبرونو لنډیز، پرون د افغانستان طالبانو په 15 ولایتونو کې د نظامی کمانډان په توګه د خپل پخوانی مشر ملا عمر زوی د ټاکل کېدو اعلان وکړ. د طالبانو په دغه خبرسي بیان کې راغلی دی چې د طالبانو د رهبرۍ شورا د ملا عمر زوی ملا محمد یعقوب په رسمي توګه انتخاب کړ. په بیان کې دا هم راغلی دی چې طالبانو د ملا عمر ورور ملا عبدالمنان عمری ته هم د رهبرۍ په شورا کې په رسمي توګه ځای ورکړی دی. د امریکا متحده ایالاتو پوځ ویلي دی چې دوی د وسلو یوه ذخیره نیول ده چې د دوی په باور د ایران څخه په یمن کې شیعه حوثي یاغیانو ته په لار وه چې دغه هیواد د کنټرول دپاره جنګیږي. د امریکا د سمندري ځواکونو د غزمې پوځي بیړۍ دغه وسلې په عربي بیرې کې د مارچ په 28 نیټې د یوې کوچنۍ کښتۍ څخه نیولې دي. په نیول شوي وسلو کې 15 کلاشنکوفونه، 200 راکټونه او 1 ماشین توپکونه شامل دي. د امریکا پوځ ویلي دی چې د وسلو د نیولو وروسته کښتۍ او د هغې د عملیې کسانو ته اجازه ورکړه چې ولاړ سي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری دا اونۍ منځني ختیځ او د آسیا سمندر ته سفر کوي، او د دغه سفر زیاتره تمرکز به په سیمه ییزو امنیتي مسایلو وي. په بارین کې د جان کیری د ملاقات پر مهال به د څو هیوادونو د ائتلاف هڅې چې مقصد یې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې ته ماته ورکول دی د خبرو موضوع وي. جان کیری په بارین کې د شپږ خلیجي هیوادونو د همکارۍ د سازمان وزیرانو په غونډه کې هم ګډون وکړي. د امریکا متحده ایالاتو ویلي دي چې په پلان کې نه لري چې ایران ته د دې اجازه ورکړي چې د امریکا د مالي نظام د لارې په نورو هیوادونو کې تجارت وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند مارک ټونر وویل لومړی باید ځینې بندیزونه لرې سي، او په اوسني بندیزونو کې پر ایران د امریکا د بانکونو او د پانګې اچونې تجارتونو سره راسن په راکړې ورکړې بندیز دي. مارک ټونر د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما د تیرې اونۍ هغې تبصرې ته په اشارې سره وویل چې ویلي وو هغه تجارتونه چې غواړي د ایران څخه په ډالرو کې کاروبار وکړي هغوی دا کار د اروپایي بانکونو د لارې کولی سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف سره د ناګورنو کرباغ د مخ په زیاتېدونکي جنګ په اړه د دوشنبې په ورځ په هغه هڅو خبرې کړي دي چې سمدستي اوربند ته لاره هواره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت بیان مرستیال مارک ټونر وویل چې لومړۍ مسله چې خبرې ورباندې وسوې هغه دا وه چې سمدستي تشدد ختم کړل سي چې د ناګورو کرباغ د جنګ له وجې پیدا سوی دي. ټونر وویل د امریکا متحده ایالاتو د ارمینیا او د اذربایجان دواړه هیوادونه دې ته واڅول چې د روغې جوړې خبرې پیل کړي او جنګ د نور زیاتېدو مخه ونیسي. او یونان او اروپایي اتحادیه د دوشنبې په ورځ په لیبوس او شابوس د ټاپوګانو سره د مهاجرینو ایستل او بیا ترکیې ته استول پیل کړل. دغه مهاجرین د مارچ په میاشت کې د اروپایي اتحادیې او د انکرې ترمنځ د شوې جنجالي موافقې پر اساس لیږل کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
اوریدونکو تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د پښتو برخې خبرونه اورېده. اوس ته دری برخې همکاران سټوډیو ته راغلي دي د تازه رپورټونو او خبرونو لپاره. په دې هیله ستاسو نه اجازه غواړو چې د دری برخې خبرونې ته وغوږ پاتې شئ.